السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2 شلم کال د جنوري د میاشتې 14 منیټه ده. ولی هم میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمه نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامی مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. اول خبرونه له پامیر ساحل نه.
په پاکستان او افغانستان کې د ورښتونو له وجې شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي دي. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا ویلي ولسمشر د ځینو سزاګانو د بخښلو شرعي واک نه لري او د روسیې واکمن ګوند ویلي د وزیر اعظم څوکۍ ته د ولسمشر د نوماند ملاتړ کوي. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د ورښتونو له وجې د وژل شوي شمېر 109 ته رسیدلی دی. د طبیعي ناورینونو د چارو ملي اداره NDMA وایي 86 کسان د هیواد تر واک لاندې د کشمیر په نیلم دره کې وژل شوي دي. د ادارې بیګا په بیان کې ویلي چې واورو او بارانونو په بلوچستان کې هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. بیان وایي په هغه صوبه کې ټول 10 کسان وژل شوي دي. د NDMA په وینا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په لرې پرتو سیمو کې د جنورۍ له 1 څخه تر 13 پورې د واورې ورېدو له کبله ځینې لارې هم تړل شوي دي چې حکومت چارواکي د پرانیستو هڅې کوي. هلته د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو ادارې د جنوري له 13 څخه د صوبې په شمالي او غریزو سیمو کې د تازه ورښتونو اټکل کړی. په افغانستان کې د ورستیو واورو او بارانونو له وجې 40 کسان وژل شوي دي. قدرتي پیښو ته د رسیدو چارو وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی وایي د ورښتونو له وجې 60 کسان ژوبل دي او تر 300 زیات کورونه زیانمن شوي دي. د ده په وینا د سر او مال زیانونه په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوښتي دي. عظیمی د موسمیاتو ادارې په وینا زیاتوي چې سر لننه په د هیواد د په شمال او شمال ختیځ کې ورښتونه کم شي. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا ویلي په ځینو جرمونو کې د ولسمشر د سزاګانو د بخښلو آئینی واک له شریعت سره په ټکر کې دی. د شورا د څېړنو مشر ډاکټر انعام الله خان نن سهار مشال راډیو ته ویل د پاکستان د اساسي قانون 45 ماده ولسمشر ته د هرې سزا د بخښلو واک ورکړی خو شریعت په دوو برخو کې هغه ته دا واک نه ورکوي.
دی
وایي دوه سیزونه داسې دي چې د هغې اختیار صدر ته نشته، بلکې د چا چې حق دی هغه ته دی. یو خو پکې حدود او قصاص دي. د حدودو معافولو اختیار چاته نشته. دویم څیز حقوق العباد دي. مثلا یو سړی قتل شو، د قاتل د معافولو اختیار د مقتول اولیاو ته حاصل دی. د پاکستان ولسمشر او وفاقي حکومت د نظریاتي کونسل تازه څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي. اسلامي نظریاتي کونسل حکومت او پارلمان ته د اسلامي موضوعاتو په اړه مشورې ورکوي او سپارښتنې کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. یو امریکایي وفاقي عدالت د پاکستان د اټومي او نورو وسلو پروګرامونو ته د سامانونو اخیستلو لپاره د کمپنیو د یوې نړیوالې شبکې چلولو په شک 15 کسان په رسمي توګه تورن کړي دي. د عدلیې وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي چې عدالت دا اقدام د امریکا د ملي امنیت خوندیتوب د دوو قوانینو سرغړونې په غبرګون کې کړی. د امریکا د ملي امنیتي چارو لپاره د لوی څارنوال مرستیال جان سي ډیمرز پرون د رسمي تورونو د اعلان پر وخت ویلي مشکوکو کسانو امریکایی سازمانونه هغو ادارو ته وبخه مشکوکو کسانو امریکایی سامانونه هغو ادارو ته قاچاقول چې لکلونو راهیسې د پاکستان د وسلو له پروګرامونو سره د اړیکو له وجې د امریکا ملي امنیت ګواښلو په تور پیژندل شوی دي. رسمي تورن کسان د پاکستان محمد کامران ولی، د کاناډا محمد احسن ولی او حاجی ولی محمد شیخ، د هانګ کانګ اشرف محمد خان او د برتانی احمد وحید نومیږي. دا ټول کسان په پاکستان کې د بزنس ورلد په نوم له شرکت سره تړاو لري چې د بیلابیلو کمپنیو نړیوالې شبکې له لارې له 90 امریکایي شرکتونو څخه 8 جلا جلا برآمدات کړي. د رسمي تورونو له بیان سره سم د نړیوالې شبکې د سامانونو پاکستان ته د لیږد بهیر پټ ساتلی وو، خو بیان زیاتوي چې د امریکا قانون نافذونکو ادارو معلومه کړي چې سامانونه د پاکستان د پرمختللې انرژۍ د څېړنو سازمان او د پاکستان اټومي انرژۍ کمیشن ته لیږدول شوي چې د امریکا د ملي امنیت یا بهرنۍ تګلارې لګټو سره په ټکر کې دي. په بلوچستان کې د ګزند مخنیوي اداره وایي د صوبې په 2 ضلعو کې واکسیني کمپین پیل کړی چې د اتوار تر ورځې به روان وي. د ادارې بیګا په یو بیان کې ویلي چې په پرونی پیل شوي کمپین کې به د صوبې تر 500,000 زیاتو ماشومانو ته د ګزند د مخنیوي څاڅکي ورکوي. د هرنایي د روغتیايي چارو مشر ډاکټر عبدالرشید ناصر وایي د واورې ورېدو له وجې د ولسوالۍ په درو سیمو کې کمپین لا نه دی پیل شوی، خو په نورو کې روان دی. د بلوچستان چارواکو له میندو پلرونو غوښتي چې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي ټول ماشومان واکسین کړي. افغان چارواکي وای په کندوز کې پر ملي پولیسو د وسلوالو بریده ورسته بیا پنخته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوخته. د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالرشید بشیر نن سهار مشال راډیو ته ویل چې تیره میاشت په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو په برید کې وکه پولیسان ووژل شول. د ده په خبره د پولیسو په ځوابي ډزو کې لس وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوخته. جنرال بشیر د وژلي او ژوبلو وسلوالو کره شمیر ورنکړ. هلته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په پیښه کې د خپلو وسلوالو د وژنې خبر ردوي خو زیاتوي چې په نښته کې یو طالب ژوبل دی. د روسیې واکمن ګوند د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نومان د ملاتړ اعلان کړی دی. دا د هیواد په سیاسي نظام کې د نوموړي د ناڅاپي او پراخو بدلونونو د پلان برخه ده. متحده روسیې ګوند نن ویلي چې په یوه خوله د میخایل میشوستین ملاتړ کوي. نوموړی پخوا د روسیې د ټکسونو ادارې مشر و چې په سیاسي څیرو کې زیات شهرت نه لري او روسیې ولسمشر پوتین بیګا د وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف تر استعفا وروسته څوکۍ ته ونوماوه. میدویدیف او د هغه کابینې ولسته د پوتین تر کلنۍ وینا څو ساعته وروسته استعفا ورکړه. پوتین په وینا کې په اساسي قانون کې د پراخو بدلونونو وړاندیز وکړ چې د ده په وینا به د پارلمان واک زیات کړي. آئینی بدلونونه ښایي پوتین ته تر 2014 زیږیز کال وروسته هم په واک کې د پاتې کېدو لار برابر کړي. نوموړي د مهمو آئینی بدلونونو لپاره د ټول پښتنې غږ کړی دی. واکمن ګوند د ولسي جرګې شاوخوا 50% څوکۍ لري چې د 53 کلن میشوستین د بریا یقیني کېدو معنی لري. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه احمد الله د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپیه خرڅل کیږي او 155 روپیه 75 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپیه او 70 پیسې او 201 روپیه او 70 پیسې. یو ایرو 101 روپیه 50 پیسې او 202 روپیه 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپیه 10 پیسې او 140 روپیه 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپیه 15 پیسې او 140 روپیه 50 پیسې. یو افغاني 2 روپیه او 2 روپیه 2 پیسې او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅل کیږي او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 4 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وای د آئین لمخه په حدود او قصاص کې د هیواد صدر ته د بخنې ورکړل شوی اختیارات د شریعت ضد دي. په پاکستان کې واوري او بارانونه نقصان رسولی دی. بلخوا په کورمه کې د سختو واورو او بارانونو پس په سیمه کې د ناروغانو د علاج لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو فیصله شوې ده. د سیمې یو روغتیایي چارواکی وای
موږ خپل کنټینجنسی پلان جوړ کړو چې ایمبولینس به اویلیبل وي، ډاکټر به اویلیبل وي او په هغې کې به ضروري میډیسن وي.
په پېښور کې د خیبر اوسېدونکي د خپلو ړنګو کورونو د سروې غوښتنه کوي.
کورونا میرون دی سروې والا روشي یو ځل لغلی وو خو موږ هم بس په موقع خبر نه شو پېښور کې اوسېږو نو موږ سره پیسې نه شته. موږ غریبۍ نه په پېښورو کې کریب کورونو کې اوسېږو.
په بلوچستان کې د پولیو ضد واکسین کمپین پیل شوې. د سیمې یو روغتیایي چارواکی وایي
موږ د کوشنیانو د والدین سپاس کوو چې دوی د کوشنیانو ته پولیو کتری وایي. پولیس دلته په مسلم کې کیس راغلی ده، په چمن کې کیس راغلی ده، نو خطر دا دی چې دلته بیا کیس راغلی شي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ویډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي د آئین 15 مادې له مخه د هیواد صدر ته د بخنې کوم اختیارات حاصل دي هغه له شریعت سره په ټکر کې دي نو باید چې پاغې کې بدلون وشي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحکم په دا وروستیو کې په سینټ کې تجویز ورکړو چې د پاکستان صدر دی په حدود او قصاص کې د ورکړل شوو سزاګانو کې د بخنې اختیارات نه کاروي. وفاقي حکومت یا د ولسمشر دفتر په دې اړه سندی ویلی. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر په دې رپورٹ کې راکئ.
د جنوري په 14 سهار په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل د تحقیق د سانګې مشر ډاکټر انعام الله خان مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د آئین په آرټیکل 45 کې صدر ته د هر رنګ سزا د بخنې اختیار ترلاسه دی، خو اسلامي نظریاتي کونسل دې لړکې تحقیق کړی چې تر مخې ثابته شوي صدر ته د چا د وژنې د سزا او د درغلیو د سزا د معافۍ اختیارات نشته او دغه اختیارات غیر شرعي دي.
اختیار صدر کا رشتہ دے کیا حق یا غتبی حدود و قصاص حدود و معاف قول اختیار چاہتے رشتہ دے پیغمبر علیہ السلام بداخشان مقدمہ کی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بارش کرو پیغمبر علیہ السلام ایک سختے سر میں نکلے ہوتا ہے تو حدود کی حدود کی سفارش کے اعتبار سے معاف کما غیم شد سے کمی حقوق کے بعد مثلاً سر قتل سے قاتل معاف قول یا سزا اختیار اغل آگے مقتول اولیاء
په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل نورعالم مشال ریډیو ته وویل د مرګ او د درغلیو سزاګانې په بیلابیلو جرمونو کې ورکول کیږي، خو یوازې د قصاص د سزا بخنې اختیار له صدر سره نشته او نور په هر رنګ سزا کې صدر خپل اختیارات کارولی شي.
آئین چې دی دا سپریم قانون دی، د هغه آئین لاندې چې دی بیا وروستو اسلامي نظریاتي کونسل جوړ شوی دی، په دې کې چې دی صدر پاکستان ته اختیار ورکړی شوی دی. یو وخت کې مونږ سره چې دی یو سکو جاسوسۍ په الزام کې هغه ته سزا موت اورولی شوی، هغې باندې چې دی د حکومت دا سټانس و چې په دته چې دی معافي ورکړی شي، نو نورو ټولو شیزونو کې چې دی آرټیکل 45 چې دی دا اغېز کړی کېدی شي چې کوم ځای کې چې دی دوه فریقینو اغېز کړی شوی او د شورې مطابق هغې کې ګواهي راغلی وي، نو هغې کې چې دی صدر پاکستان ته هغه نشته.
بل پلو د وفاقي حکومت یا د صدر د دفتر لخوا په دې اړه سندی ویل شوی. د ذکر ده د پاکستان پاین آرټیکل 45 کې لیکل شوی د پاکستان صدر مملکت ته د کوم عدالت ټریبونل یا د بل کوم واک لرونکو ادارې لخوا د ورکړل شوی سزا د معاف کولو، ځنډولو، د سمودی لپاره د ودرولو یا په دې کې د کمی کولو او یا د بدلون کولو اختیارات ترلاسه دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی م بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پا پاوکم دوو بجو
د سوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو په پاکستان، افغانستان او هند کې د واورو او بارانونو له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او په لسګونو کورونو ته زیان رسېدلی دی. تر ټولو زیات کسان په پاکستان کې مړه شوي دي. د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره NDMA وایي په تېرو څو ورځو کې 109 کسان وژل شوي دي. تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او بلوچستان صوبې ته رسېدلی دی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله تفصیل لري.
د آفتونو سره د مبارزې قامی ادارې NDMA تیر ماښام په خپل جاری کړې خبر پاڼه کې ویلي دي د جنوري 11 نه تر 14 نیټې پورې په ملک کې شوو بارانونو او واورو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي او تر ټولو زیات کسان یې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په نیلم وادي کې وژلي دي چې شمېره یې شپږ او یا ده. د ترڅنګ په یاده سیمه کې 350 کسان جوبل شوي هم دي او ځینې لا تر اوسه لا درک دي. د NDMA تر مخه له کشمیر وروسته واورو او بارانونو بلوچستان صوبه زیاته ځپلې ده چې پکې شل کسان مړه او درویش جوبل شوي دي. د ادارې تر مخه په پنجاب کې د بارانونو له وجې د مړو شمېره 9 ته رسېدلې ده او 15 پکې جوبل شوي دي. په خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان کې هم بارانونو او واورو دوه کسان وژلي او 14 نور یې جوبل کړي دي. بلخوا د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګه ISPR وایي هلیکاپټر یې پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې په امدادي کارونو کې مصروف دي او په لسګونو کسان یې محفوظو علاقو ته منتقل کړي دي. د ترڅنګ متاثرینو ته خیمې، کمبلې، دوایانې او خوراکي شیان هم رسوي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو څانګې مشر مشتاق شاه وایي د خالي ورځې نه د ملک په میداني سیمو کې د نور باران او په غریزو سیمو د واورې ورېدو امکان دی چې له وجې ترې نیلم وادي په ګډون په گلګت بلتستان او خیبر پختونخوا بره سیمو کې روانې امدادي کاروایانې متاثره کېدی شي.
خیبر پختونخوا چه پیخور ویلی دا چه کی مرتان پیخور ڈویژن راځي کوارٹ ڈویژن دی کی چانس شته چې نور باران کوم شي پنجاب کې فیصل آباد په پرچ سم دلی دی هغه کی باران چانس شته دی بیا پر علاقے چې کوم خیبر پختونخوا گلگت بلتستان او کشمیر دی الته چانس شته چې نور واره هم شي دا اوس نه سیستم چې کوم دی واره دا ډېر زیات سی ویر او هغه دی نه کم پی هو بیا چانس شته دی چې پاز لکو کې واره ډېر شي دی نه نو بلتستان کې هم چانس شته چې سلګ ډېر واره او باران دلته شي
ته ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د شروع په ورځ د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر دوره وکړه او ورته په نیلم وادي کې د واورې کمر نړیدو له وجې د شو زانی او مالی زیانونو په حق له بریفینګ ورکړی شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په اسلام آباد کې د قبایلي ضلعو په اړه د څېړنې اداره فاټا ریسرچ سینټر وایي تیر کال په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ او تشدد په 1600 پیښو کې 110 کسان وژل شوي دي. ادارې په خپل رپورټ کې ویلي د 2013 پرتله د تیر کال پیښې 24% کمې دي. د بدامنۍ تر ټولو زیاتې پیښې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او باجوړ کې شوې دي. شنونکي وایي که په قبایلو کې اصلاحات په مکمله توګه عملي شي نو ورسره به د امن وضع نور هم ښه شي. تفصیل ظفر خان راکوي.
د قبایلي ضلعو په اړه د څېړنو یوه اداره فاټا ریسرچ سینټر وایي تیر کال په قبایلو کې د بدامنۍ پیښې د 2013 میلادي کال پرتله 24% کمې شوې دي. ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي په 2019 میلادي کال کې په هغو ضلعو کې د تشدد 116 پیښې یې ثبت کړي چې پکې 116 د ترهګرۍ هغه دي. فاټا ریسرچ سینټر په قبایلي ضلعو کې استازي لري او د سیمې د حالاتو څارنه کوي. دوی هر کال په دې اړه راپور خپروي. د ادارې یو مشر عرفان الدین بیگا مشال رډیو ته ویل په 2013 کال کې په هغو ضلعو کې د بدامنۍ 240 پیښې شوې وې خو په 2019 کې د امنیت وضع قدری ښه شوې ده.
ترهګرۍ په پیښو کې ډېر کمې راغلې. ترهګرۍ ډلې او له سیمې د هغوی برتیانې کمې شوې دي. د ضرب اعظم اپریشن وروسته دغو ډلو اقتصادي سرچینې هم تباه شوې دي خو بیا هم تیر کالو دغو تنظیمونو خپلو کاروایانو ته د دوام ورکولو لپاره د ماینونو او هدفي وژنو له لارې حملې جاري وساتلې.
په قبایلو کې تیر کال تر ټولو زیاتې د بدامنۍ پیښې په شمالي وزیرستان، په دویم نمبر جنوبي وزیرستان، دریم باجوړ او څلورم په خیبر کې مخې ته راغلي دي. د تیر کال په پیښو کې په ټولو قبایلي ضلعو کې 112 کسان وژل شوي او 111 جوبل شوي دي. د راپور تر مخه 450 حملې پر پوځیانو، 40 پر ملکیانو او 4 پر امن لخکر شوي دي. په قبایلي حالاتو نظر لرونکي خبريال ډاکټر اشرف علي وای په 2013 کې قبایل د پښتونخوا سره د ګډولو وروسته هغه ضلع په مکمل توګه د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شوي. هغه وای که څه هم د پخوا پرتله په قبایلو کې امنیتي وضع ښه شوي خو په تیر یو کال کې د تشدد 116 پیښې مخې ته راتلل بیا هم کمی نه دي.
عملی توګه باندې یقینا چې ادارې چې دي هغه سلانه دي جوړې شوي او هغه کارونه چې کم دي هغه سلانه دي تر سره شوي. لکه د مثال په توګه زه به وایم چې پولیس سټیشن چې کم په مردان کې یا 50% کې څنګه کار کوي نو هلته کوم پولیس سټیشن جوړې شوي دي په قبایلي سیمه کې. خو ظاهره خبره ده چې هغه سلا فعال نه دي. ډېر خلک دي چې هغه لا تر اوسه پورې پدې نه پوهیږي چې اف آی آر به څنګه ترڅ کې، په هغه میکانیزم نه پوهیږي، په هغه پروګرام نه پوهیږي. نو د هغې د وجې نه څه څه کمزوري او څه څه خامې ضرور شته.
قبایلي ضلع د 2013 په مئی کې په خیبر پښتونخوا ګډی شوې دي. حکومت وایي قبایلو ته یې عدالتي او پولیس نظام غځولی او هلته د نورو اصلاحاتو عملي کولو هڅې کوي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلي ضلعو کې د مدرسه پروجیکټ په نوم د یوې پروژې د دینی مدرسو استادانو ته د تیر کال د جون میاشتې راهیسې تنخواګانې نه دي میلاو شوې، خو د سینیټ د سرحدي چارو یوې کمیټې ویلي چې دغو استادانو ته به بندې تنخواګانې ډېر زر ورکول پیل شي. د دغې پروژې لاندې د قبایلي ضلعو د هغو ټولو دینی مدرسو استادانو ته تنخواګانې ورکړل کېدې چې له حکومت سره رجسټر دي او پکې زده کوونکي دینی تعلیم حاصلوي. په دې اړه نور تفصیل له فرهنده اسد نورو.
د سینیټ یوې کمیټې ویلي دوی په قبایلي ضلعو کې د هغو مدرسو استادانو ته د تنخواګانو ورکول پیلوي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي. روانه اونۍ د سینیټ د سرحدي چارو یا سیفران د سټینډینګ کمیټې یوه غونډه د سینیټر تاج محمد افریدی په مشرۍ کې وشوه چې پکې اول شول چې باید دغو مدرسو استادانو ته بندې تنخواګانې ورکړل شي. تیره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې سینیټر تاج محمد افریدی وویل په قبایلي ضلعو کې نږدې 1500 د دینی مدرسو استادان داسې دي چې تنخواوې یې له 1300 میاشتو راهیسې بندې دي، خو دوی په دې اړه د اړوندو چارواکو سره خبرې پیل کړې دي.
دا یو پروجیکټ وو په فاټا کې د مدرسو کې د مین سیم راوتلو لپاره چې هغه له چرانت تنخوا ورکون کیږي، هغه تنخواګانې پنځه شپږ میاشتې کیږي چې هغه انتظام وشو، نو هغه نه ایشو جوړ شو، هغه په تنخواګانو ته نه ملاویږي. خو موږ ډایرکشن ورکړل چې او فل په 15-20 دن میاشت کې به تخیرې دا ټولې تنخواګانې به ریلیز کوي. او په دې باندې ما د چیف سیکرټري کې پکې نه کمنټس وغوښتل، رپورټ وغوښتو، چې آیا په نیکسټ ایجنډا کې مې دا واچولو چې دا باندې موږ ته کمنټس راکړي چې تاسو د دې مدرسو د ټیچرانو او د ماشومانو فیوچر د پاره تاسو څه کوئ، مخکې د دې پروژه به چلوئ یا تاسو دا مین سټریم ته راولئ.
حکومت په 2014 کال کې د مدارس پروجیکټ په نوم دغه پروژه بیا شروع کړه او پکې ګڼ استادان برتی کړل، خو د تیر جون میاشتې راهیسې د دوی تنخواګانې ورکول بند کړل. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د جمعیت العلماء اسلام فیکون یو ځایي مشر احمد سعید وایي په دغو مدرسو کې د دینی علومو سره سره د دنیاوي زده کړو لپاره هم استادان شته.
پروجیکټ چې د فاټا مدارس پروجیکټ دا تقریبا چې خدای مې نه غلطه 2003-2004 نه شروع شوی دی، اپ ټو ډیټ لګیا دی کنه، خدا په پیزو پیزو کې وی کنه چې یو پیز ختم شي بیا بل شروع شي کنه. او دا په مختلفو وختونو کې مختلفو تعداد سره مدارسو ته دوی سټاپ ورکړی دی. اصل کې مدرسې خو د خلکو خپلې دي کنه، چونکې رجسٹرډ دي فارټی ډایریکټریټ سره، ډایریکټر ایجوکیشن سره، دوی ورته سټاپ مهیا کړی دي. پرائمری لیول باندې، مډل لیول باندې، ہائی لیول باندې، یوزی کې په پورا پارٹ کې انټر لیول باندې هم سټاپ پرووائډ کړی دی. دی وخت کې اوس 200 مدارس داسې دي چې هغه ته دوی سټاپ ورکړی دی. په پاک کې ټوټل ټیچنګ سټاپ چې دی 490 دی.
چارواکی وایي د مدارس پروجیکټ په نوم دغه پروژه په 2004 کال کې پیل شوې وه چې وروسته بند کړل شوه، او په وروستي وار په 2014 کال کې یو ځل بیا په دغه پروژه کې دینی مدرسې راجستر کړل شوې. په مدارس پروجیکټ کې 200 مدرسې راجستر دي چې زیاتره شمېره پکې په شمالي وزیرستان کې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
واکمن تحریک انصاف د خپلو اتحادي ګوندونو د پخلاینې لپاره کمیټې جوړه کړې. د کمیټې استازو پرون د مسلم لیگ کاف له استازو سره تر کتنې وروسته وویل د نورو اتحادیانو سره خبرې کوي او شکایتونه به لرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي اتحاد ځینې ګوندونو له حکومته ګیلې کړې دي. دا چې د حکومت لپاره د ناراضه ګوندونو پخلا کول څومره اړین دي، ظفر خان ورته کتنه کړې ده. راځئ چې واورو.
د واکمن تحریک انصاف ګوند د مذاکراتي کمیټې استازو جانګیر ترین او د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې د خپل اتحادي ګوند مسلم لیگ قاب له سیاستوالو سره د هغوی د شکایتونو د ختمولو په مخه وکتل. دا په داسې حال کې ده چې په حکومتي اتحاد کې شامل یو بل ګوند ام کیو ام، یو مخکخ او د انفارمیشن ټکنالوژي مرکزي وزیر خالد مقبول صدیقي د جنوري په 12مه د وزارت د پریښودلو اعلان کړی. له دې وروسته په حکومت کې شاملو ځینې نورو ګوندونو هم له حکومت مر ورتیا سرګند کړه. تحریک انصاف د قومي اسمبلی له 322 څوکیو 1055 ګټلی او د اتحادي ګوندونو او آزادو استادو په ملاتړ یې واک ترلاسه کړی دی. دا چې د ام کیو ام او نورو ګوندونو ملاتړ د حکومت لپاره څومره مهم دی، په کراچۍ کې کارپور ډاکټر توصیف احمد خان وایي وزیر اعظم عمران خان په معمولي اکثریت واک ته رسیدلی او که اتحادي ګوندونه یې مرسته پرېږدي نو حکومت ته ستونزه جوړولی شي.
مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د پوځي قانون ملاتړ وکړ. دا ښکاري چې د دې په بدل کې پوځي اسټابلیشمنت دغه ګوندونو ته یو څه ورکول غواړي. هغه په دې صورت کې چې د اپوزیشن مشرانو پر ضد د حکومت کاروایی ودرول شي. په دې لړ کې په عمران خان د فشار جوړولو لپاره حکومتي اتحادي ګوندونو شور جوړ کړی دی.
ایم کیو ایم او نورو ګوندونو له حکومت د وتلو اعلانونه نه دي کړي او یوازې خپلې ګیلې او تحفظات څرګند کړي دي. دا یو څو ورځې وروسته له هغې ده چې په پارلمان کې حکومت او اپوزیشن ګوندونو په ګډه د پوز په قانون کې د بدلون ترمیمي بیل منظور کړی. په هغه قانون کې د ځمکني بحري او هوایي ځواکونو د مشرانو د کاري مودې د غځولو په اړه ویل شوی دی. په پیښور کې کارپو افرا صاحب خټک وایي د پوز په اړه قانون کې د بدلونونو تر منظوري او د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ لخوا د دغه قانون په حق کې رای ورکولو د عمران خان په مشرۍ حکومت د بدلېدو امکانات زیات کړل.
هاوس کې دنه تبدیلی یعنی پارلیمنت کې دنه تبدیلی چې کومه خبره کیږي دا نون لیگ والا چې ووټ ورکړي نو هغه خو اسی نه دی ورکړي څو شکنه. پاکستان تاریخ ہمیشہ داسې شوی دی ته وایي کینگز پارٹی یعنی د بادشاہ پارٹی په دې معنی کې چې راوستل شوی راغلی نه راوستل شوی. نو تاسو ګورئ په 1950 کې ریپبلیکن پارٹی جوړه کړې شوې وه، دغه چې کنونشن مسلم لیگ دغه چې که تاسو وګورئ کاف مسلم لیگ د ټولو پارټو چې دا رای ورکړې ده پارلیمنٹ کې دغه بل ته آخري دا اوس منظور شوی دی. نو دا خو دا ټولې کینگز پارٹی دی اوس نو دوی خپل هر څو قطار کې ولاړ دي خپل خپل نمبر ته انتظار کوي.
خو ډاکټر توصیف احمد خان وای په نږدې وخت کې داسې نه ښکاري چې حکومت بدل شي. د هغه په خبره اتحادي ګوندونو د لا زیاتې ګټې اخیستنې لپاره په حکومت فشار راوستی دی.
په حکومت به تر یو وخته فشار وي خو د حکومت د بدلېدو امکان نشته. د فشار په بدله کې به دغو ګوندونو ته نور وزارتونه یا 100 کروڑ روپۍ ورکول کیږي. کېدای شي په پنجاب حکومت کې څه بدلون راشي خو مرکزي حکومت او عمران خان ته خطر نشته.
د تحریک انصاف استازو د ایم کیو ایم او بل اتحادي ګوند مسلم لیگ فنکشن له استازو سره هم کتلي خو د ایم کیو ایم مستعفي شوی وزیر خالد مقبول صدیقي لا هم خپل استعفا بیرته نه ده اخیستی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او. تاسو مشال ریډیو ته خوږه. په بلوچستان کې پرون د پولیو وایرس ضد واکسین ورکولو کمپین پیل شو. چارواکي وایي د صوبې په 2 ضلعو کې به د راتلونکي 1 شنبه ورځې پورې تر 500,000 زیاتو ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا د 2020 کال لومړی کمپین دی. په پاکستان کې تیر کال 1,06 ماشومان ګزڼ وهلي وو چې پکې 12 د بلوچستان وو. نور تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د خبره په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر راشد رزاق په جاري سوي یو بیان کې کړی ده. د نوموړي په وینا چې د دې مقصد لپاره د سکیورټي په ګډون ټول انتظامات ترسره سوي دي. هلته په ارنای کې د پولیو د کمپاین د پیل کولو پر مهال د ارنای د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر عبدالرشید ناصر و ماشومان ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو پر وخت ویلي دي چې په ارنای کې و ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکولو لپاره 144 ټیمان کار کوي، کوم چې به د ارنای ولسوالۍ د 3,000 څخه وزیات او ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
ډیسټریکټ ارنای کې موږ سنن کم یونین موږ د ډیسټریکټ ارنای کې کم کمپین شروع کړی ده. موږ 14 یونین کونسل دي، په 14 یونین کونسل کې 3 یونین کونسل کې بل حال کار بند د واوري د وایسه د زیات واوري د وایسه بند، باقي کم د ورس یونین کونسل دي په دې کې مکمل کار روان. ټمان ګرد کړي دي، موبایل ټمان موږ ګرد ډیپلای کړي دي، فکس سنټر او ترانزټ پوینټ هم خلاص دي. صرف 3 یونین کونسل چې دي یونین کونسل زردالو کوس او یونین
نوموړي د هغه مندو او پلارو څخه غوښتنه وکړه د چا د ماشومانو عمرونه چې د 50 کلو څخه کم دي چې هغه د خپلو ماشومانو ته په دې کمپاین کې هر عمرو د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
موږ د کوچنیانو د والدین څخه خواستو چې د کوچنیانو ته پولیو کترې ورکړي، چې دلته په مستون کې کیس راغلی، د چمن کې کیس راغلی، نو خطر دا دی چې دلته بیا د کیس رانشي. نو ګرد والدین څخه خواستو د خپل کوچنیان خو زموږ ټولنه سره وباسي او پولیو کترې ورکړي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیره میاشت د ارنایی په شارګ کې د پولیو د وایرس څخه یو ماشوم معذور شوی و. دغه ډول په بلوچستان ایالت کې په تیر یو کال کې د پولیو څخه د معذورو ماشومانو شمیره ولسته رسیدلې وه، چې له امله په هیواد کې د پولیو د وایرس څخه د غزمنو ماشومانو شمیر 134 ته رسیدلی و. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو وایرس ختم شوی دی، خو د بده مرغه پاکستان او ګاونډی هیواد افغانستان لا داسې دی چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس ګرځي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ماخام 5:30 بجې وشو لند خبرونه له پامیر ساحل.
په پاکستان کې د ورښتونو له وجې د وژل شویو شمیر 109 ته رسیدلی. د طبیعي ناورینونو د چارو ملي ادارې ان ډی ایم ای بیګا ویلي 26 کسان د هیواد تر واک لاندې د کشمیر په نیلم دره او 13 په بلوچستان کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د وروستیو واورو او بارانونو له وجې 40 کسان وژل شوي دي. قدرتي پیښو ته د رسیدو چارو وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی نن ویلي د ورښتونو له وجې 80 کسان ژوبل دي او تر 300 زیات کورونه زیانمن شوي دي. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا ویلي په ځینو جرمونو کې د مشر د سزاګانو د بخلو آئینی واک له شریعت سره په ټکر کې دی. د شورا د څېړنو مشر ډاکټر انعام الله خان نن سهار مشال راډیو ته ویل د پاکستان د اساسي قانون 15 ماده ولسمشر ته د هرې سزا د بخلو واک ورکړی، خو شریعت د حدودو، قصاص او حقوقو لباد په برخه کې دا اختیار نه ورکوي. د پاکستان ولسمشر او وفاقي حکومت د نظریاتي کونسل تازه څرګندونو په اړه لاسنې دي ویلي. یو امریکایي وفاقي عدالت د پاکستان د اټومي او نورو وسلو پروګرامونو ته د سامانونو اخیستلو لپاره د کمپنیو د یوې نړیوالې شبکې چلولو په شک 15 کسان په رسمي توګه تورن کړی دي. د عدلیه وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي چې عدالت دا اقدام د امریکا د ملي امنیت خوندیتوب د دوو قوانینو سرغړونې په خبرګون کې کړی دی. په بلوچستان کې د کوزړن مخنیوي اداره وایي د صوبې په وو ضلعو کې پرون واکسیني کمپین پیل کړی چې د اتوار پورې به روان وي او پکې به تر 500,000 زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. او د روسیې واکمن ګوند د وزیر اعظمۍ څوکۍ لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوماند ملاتړ اعلان کړی دی. دا د هیواد په سیاسي نظام کې د نوموړي د ناڅاپي او پراخو بدلونونو د پلان برخه ده. متحد روسیې ګوند نن ویلي چې په یوه خوله د میخایل میشوستین ملاتړ کوي چې ولسمشر بیګا د وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف تر استعفا وروسته څوکۍ ته نومولی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنیو مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال احمد الله اورو.
دان ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې په ملک کې د سخت یخنۍ، بارانونو او واورې ورېدو له وجې د مړو شمیره د سلونه اوړېدلې ده چې پکې تر ټولو زیات کسان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او له هغې وروسته په بلوچستان صوبه کې وژل شوي دي. دې تر څنګ خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان او کشمیر کې د زیاتو واورو له وجې یو شمیر لارې هم بندې دي چې له وجې ترې ځایي ولس د مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي پاکستان د نړۍ په هغه 15 ملکونو کې شامل دی چې موسمیاتي بدلونونو له وجې پکې هر کال ولس د بې وخته بارانونو، سیلابونو او زیات واورې له وجې د مشکلاتو سره مخ کیږي. قریبا 10 کال وړاندې په ملک کې سیلاب نه صرف د 2000 نه زیات کسان وجلی وو، بلکې په لکونو کسان یې بے کوره کړي هم وو. دې ترڅنګ هر کال په پشکال کې د ملک یوه یو برخه د سیلاب نه ضرور متاثره کیږي. ورځپاڼه لیکي موجوده وزیر اعظم قام تخپل وینا کې د ماحول د بهترۍ لپاره کار کول د خپل یولس نکاتي ایجنډې برخه ګرځولې وه. نو دا به کتل وي چې تحریک انصاف ګوند په خپل 15 کلن دور کې د دې نقصاناتو راکمولو لپاره په لوی لویه کچه څه ګامونه پورته کوي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي، بارانونه او واوره ورېدل قدرتي عمل دی او د دې مخه نیول د انسان په اختیار کې نه دي، خو که د وړاندې څخه حفاظتي ګامونه پورته کړی شي نو نه صرف نقصانات یې راکمېدلی شي بلکې د باران او واورې نه ګټه هم پورته کېدی شي. ورځپاڼه لیکي، د موسمیاتو محکمه خو د وړاندې څخه ووایي چې د ملک په کومو برخو کې د باران او واورې ورېدو امکان دی. حکومت چې د نقصانات کېدو وروسته کمی امدادي کاروایانې شروع کوي، که د اوله نه یې حفاظتي ګامونه پورته کولی نو هر کال به د سیلابونو او واورې له وجې دومره کسان نه مړه کېدلی. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي، وفاقي کابینې 2000 کال د روزګار کال ګرځولی او مختلفو وزارتونو او ډیویژنونو کې خالي 1,900 چوکو د برتیانو لپاره تګلاره په راتلونکي 6 ورځو کې د جوړولو ویلي دي. ورځپاڼه لیکي، د موجوده حکومت ګامونو له وجې که یو خوا په ملکي معیشت کې بهتري روانه ده نو بلخوا که اولس ته په لږو ورځو کې په دومره زیات شمېر کې سرکاري نوکریانې ورکړی شي نو ورسره بېروزګاري هم راکمېدلی شي. خو دې سره سره حکومت غیر ملکي سرمایه کارانو لپاره په پاکستان کې د سرمایه کارۍ موقع برابرې کړي نو په پرایویټ شعبه کې هم نوکریانې را پیدا کېدی شي. ورځپاڼه لیکي، حکومت له پکار دي چې زر تر زره دې په ګرانۍ کې د کمی سره سره زرعي او صنعتي ترقۍ په پروژو هم کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي، ایراني ولس د امریکا لخوا د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې خلاف د خپل حکومت تر شا ولاړ و، خو د یوکرینی الوتکې د ویشتلو له وجې اوس خپل حکومت ته غوسه دی. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي که یوې خوا ته عراق ته امریکایي ځواکونو د ویستو خبره کوي نو بلخوا ته واشنگتن هم له بغداد سره د پوځي مرستو په ختمولو غور کوي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي، د اعلی ایرانی چارواکو لخوا د خپل ولس آرامولو هڅې د هغو څرګندونو برعکس دي چې د میجر جنرال قاسم سلیمانی د جنازې پر مهال یې کړې وې. په دغه جنازه کې لکونو خلکو ګډون کړی و. دا ډول رویه په ایرانی ټولنه او سیاست کې هغو تضاداتو ته اشاره کوي چې کله کله یې جذبات جوش وکړي او یو تر بل لرې شي او ځینې پېښې یې د یو بل سره رایو ځای کړي او یو موټی شي. د ورځپاڼې په وینا، په تېره اونۍ کې هغه ایرانیان چې په روایتي توګه د خپل حکومت پلویان وو، د یوکرینی الوتکې د ویشتلو او له هغې وروسته په حکومتي دریځ یې سختې نیوکې کړې دي. خو اصلاح غوښتونکي ایرانیان هم د جنرال سلیمانی د وژنې خلاف راووتل او مظاهرې یې وکړې. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي، ټرمپ انتظامیه په دې غور کوي چې که عراق امریکایي ځواکونه له خپله هیواده وباسي نو د پوځي مرستو تر څنګ به په دغه هیواد نورې اقتصادي مرستې هم بندې کړي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د چارواکو ترمنځ شوي ځینې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې په عراق د 2.5 میلیونه ډالره پوځي امداد په بندولو خبرې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا په منځني ختیځ کې خپل پوځي امداد زیاتره د ایران د نفوذ مخنیوي، د داعش او القاعده په څیر وسلوالو ډلو ته ماتې ورکولو او همداراز د دوه اړخیزو او ګڼ اړخیزو همکاریو لپاره استعمالوي. وال سټریټ ژورنال د امریکایي چارواکو په حواله لیکي که عراق له روس څخه د S-400 په نوم د میزایلو دفاعي نظام واخلي نو په ممکنه توګه د امریکایي بندیزونو سره مخ کېدلی شي. د عراق د پارلمان ځینو غړو تېره اونۍ ویلي وو چې له روس سره په دې حکله په رابطه کې دي. د ورځپاڼې په وینا، دا ډول خبرې د عراق او امریکا ترمنځ تعلقاتو غیر یقیني حالت په ډاګه کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا یو فدرالي عدالت 15 کسان په دې رسمي تورن کړي چې د پاکستان له اټمي پروګرام سره د مرستې په غرض یې په غیر قانوني توګه له امریکا نه دغه هیواد ته د هوایي جازونو پرزې او نور تکنیکی سامانونه برآمد کول. په دوی تور دی چې د یوې پاکستاني ډلې لپاره دغه سامانونه اخیستل او دای پټول چې په پاکستان کې په اصل کې کوم ځای ته رسیږي. تفصیل په دې رپورت کې. د شورو په ورځ د امریکا په نیو هامشر ریاست کې د یو فدرالي عدالت برسېره شوې پریکړې له مخې 15 کسان د امریکا نه پاکستان ته د هوایي جازونو پرزو، د الکترونیکی سامانونو برخو او نورو تکنیکی سامانونو د قاچاقولو د هڅې پر سر تورن شوي دي. په دغو کسانو تور دی چې د پاکستان له اټمي پروګرام سره د مرستې په غرض یې دا کار کوو. دغه کسان د تیر کال په اکتوبر کې یوې فدرالي جرګې رسمي تورن کړي وو. د عدالتي پریکړې له مخې د 2014 سپتمبر نه نیولې د 2019 تر اکتوبره دغه ډلې په مبینه توګه د نړیوالو کمپنیو د شبکې د فعالیت پروګرام پر مخ وړلو. پر ډلې تور دی چې د اډوانسډ ریسرچ ارګنایزیشن او د پاکستان اټومیک انرژي کمیشن لپاره دغه سامانونه اخیستل. د عدالتي پریکړې له مخې دغه سامانونه د فدرالي قانون سرغړونې په کولو بې له لایسنسه له امریکا نه پاکستان ته برآمد شوي وو. دواړه تنظیمونه د امریکا د تجارت محکمې په هغه فهرست کې شامل وو چې تر مخه یې د هغو ډلو لپاره د برآمد لایسنس ضروري ګرځوي د چا فعالیتونه چې د امریکا امنیت بیا بهرنۍ تګلارې له مفاد سره په ټکر کې وي. په تورنو شوو کسانو الزام دی چې دا د پټولو کوشش کولو چې دغه سامانونه په پاکستان کې کوم ځای ته رسیدل. تورن شوي کسان د پاکستان، کینیډا، هانګ کانګ او برتانیې دي. دا لا نه ده معلومه چې دوی وکیلان لري او که نه. د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یو نیمه بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په دو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
پام کوا
په پاوکم سلور بجو
حجرا
په سلور نیمه بجو اے پی خبری ایجنس لیکي په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر خبرداري ورکړې چې د کشمیر په شخړه د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ لا نور سیوا کې دي. شي خو نو موړي له خودلې چې د چین لخوا رابلل شوی د ملي امنیت شورا غونډه به د دواړو هیوادونو تشویق کړي چې د مسلې حل د خبرو له لارې راوباسي. د لیکنې مهمې برخې له اسرار العالمومن نورو.
اے پی خبری ایجنس لکھی په ملګر ملتونو کې د چین سفیر یانګ یون چې هیواد یې د پاکستان ملاتړ کوي په نیویارک کې د شروع په ورځ د بندو دروازو تر شا غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې چین په کشمیر کې پر روان حالاتو اندېښمن دی. نوموړي ویلي دي هغه پر دې باور لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه به د خطرو په پوهاوي کې د پاکستان او هند له مشرتابه سره مرسته وکړي او دوی به تشویق کړي چې له یو بل سره خبرو ته کښېني. د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغو لا نوره زیاته شوه چې د تیر کال د اګست په 15مه هند حکومت د مسلمان اکثریتي سیمې کشمیر جزوي خودمختار حیثیت ختم کړ. له دې وروسته هندي حکومت سیمې ته نور ځواکونه ولېږدول، د مظاهره چانو ضد یې عملیات وکړل، په زرګونه کسان یې ونیول، کرفیو ولګول شو او د رابطو نظام یې ختم کړ. که څه هم وروسته په دغه سیمه کې د ټلیفون او موبایل سرویس بحالېدو په شمول یو شمېر بندیزونه لرې کړل شول، خو انټرنیټ بحالېدل لا هم پاتې دي. تېره جمعه د هند اعلی عدالت حکومت ته امر وکړ چې په هفته کې دننه د ټولو بندیزونو جاج واخلي او په خبره یې چې حکومتي اقدامات له واکه ناوړه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د شورا یو ډیپلوماټ د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې چین غواړي د کشمیر لپاره د یو څارونکي میشن پر جوړولو غور وشي، خو د امنیتي شورا زیاتره غړو د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلتیا په ختمولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د کشمیر مسله د پاکستان او هند ترمنځ ده، نو باید چې دواړه هیوادونه یې په خپلو کې سره هواره کړي. د شروع په ورځ د ملګرو ملتونو له مشر سره تر ملاقات وروسته د پاکستان بونو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې د هند لخوا د کشمیر د جزوي خودمختار حیثیت ختمولو وروسته کړکیچ ډېر زیات شوی او نړیوال امن او جنوبي اسیا امنیت ته خطر پېښوي. قریشي زیاته کړه چې پاکستان کله هم له هند سره د دوه اړخیزه هلو ځلو نه انکار نه دی کړی، خو د په خبره له بده مرغه هند ورته نه دی چمتو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ایران منلی چې دولتي ځواکونو یې په تیروتنې یوکرینی الوتکه راغورځولې. د یوکرین هوایي شرکت دغه بوئنګ الوتکه د جنوري په اتمه له تهران یوکرین ته روانه وه او له امام خمینی هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولوېده. په دغه الوتکه کې یو سل شپږ اویا مسافر سپاره وو چې ټول وژل شوي دي. اسرار العالمومن د ځینو هغو لسی الوتکو راغورځېدو په اړه معلومات درکوي چې په تیرو څو لسیزو کې په قصدي یا غیر قصدي توګه راغورځول شوی وي.
د ملیزیا هوایي شرکت ایم ایچ ولس مسافر وړونکې الوتکه چې له امسټرډم څخه کولمپور ته روانه وه د مشرقي یوکرین له پاسه د 2014 کال په 18 جولای راوغورځېده. په دې کې 298 کسان وژل شوي وو. روسیې په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي وو، خو غربي هیوادونه او پوهان د دې تور په روس ملاتړ بلتون پالو لګوي. د سایبیریا هوایي شرکت یوه الوتکه د 2001 کال په اکتوبر کې د اسرائیل له تل ابیبه سایبیریا ته روانه وه چې د تور سمندرګي په روسیې ساحل کې راپریوته. په دې کې 8 کسان وژل شوي وو. وروسته د یوکراین ولسمشر ومنله چې د هیواد ځواکونو یې په تېروتنې سره د روسیې دغه مسافر وړونکې الوتکه ویشتلې وه. د ایران هوایي شرکت یوه الوتکه د 1983 کال په 3 جولای د امریکا جنگي بیړۍ په خلیج پارس کې راغورځولې وه. سمندري ځواک ویلي وو دوی فکر کاوه چې دا جنگي الوتکه ده، نو ځکه یې په تېروتنې سره ویشتله. په دې کې 290 کسان مړه شوي وو. د کوریایي هوایي شرکت یوه الوتکه په 1983 کال کې د هغه وخت د شوروي اتحاد جنگي جاز راغورځولې وه چې پکې 299 کسان وژل شوي وو. دا مسافر وړونکې الوتکه د شوروي اتحاد په هوایي حدودو کې راغورځول شوې وه. پخواني شوروي ویلي وو چې جاز د جاسوسۍ په مشن وو، خو امریکې دغه خبر رد کړې وه. د اټلي هوایي شرکت الوتکه د 1983 کال د جون په 8 هم په اټلي کې راغورځېدلې وه. له دې وروسته د زیاتره خلکو دا نظر وو چې دغه الوتکه یو جنگي جاز په میزایل ویشتلې، خو دا خبره معلومه نه شوه چې چا ویشتلې. البته د الوتکې ویشتو لپاره کارول شوی میزایل د پخوانی شوروي اتحاد جوړې وې. همداراز په 1989 او 1990 کلونو کې دوه مسافر وړونکې الوتکې یاغیانو په اوسنۍ زمبابوې کې راغورځولې وې. په دې دواړو جازونو کې څه باندې 100 کسان وژل شوي وو. په ظاهره داسې ښکارېده چې دغه الوتکې د پخواني شوروي اتحاد په جوړو میزایلو لګېدلې وې. د 1983 کال په 20 فروری د لیبیایي عرب شرکت هوایي الوتکه د لیبیا نه قاهرې ته روانه وه چې په سینایي صحرا له پاسه اسرائیلي جنگي جازونو وویشته. د الوتکې په 143 مسافرو کې یوازې 15 ژوندي پاتې شوي وو. د 1955 کال د جولای په 8 د بلغاریا جنگي جازونو د اسرائیلي هوایي شرکت یو الوتکه هغه وخت وویشته چې له لندن تل ابیب ته پر لاره وه. په دې کې سپاره 50 کسان وژل شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم یو سیمینار کې له حکومت غوښتنه کړې چې هغه زده کوونکي چې د خپل حقوقو لپاره سړکونو ته راوتلي دي د هغوی خلاف مقدمه جوړولو پر ځای دې خبره واوري. دغه سازمان ویلي له دې سره سره په خبریالانو د هم بې ځایه بندیزونه له لګولو نه ډډه وکړي. خو د تحریک انصاف حکومت بیا وایي نه یوازې د زده کوونکو اتحادیو د بحالۍ په حق کې دي، بلکې په پاکستان کې رسنۍ هم ازادي دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
په سیمینار کې د ګډونوالو وینا وه. د پاکستان هغه ځوانان او زده کوونکي چې د تیرې ایوي اوږدې مودې راهسې د منصوبه بندۍ د لارې ملکي معاملاتونه لرې ساتلی شوي دي، نو هغوی د خپلو حقونو لپاره سړکونو ته راوتلي. حکومت له پرې مقدمې جوړولو په ځای د هغوی خبره اورېدل پکار دي. دې سره سره په خبریالانو د هم بې ځایه بندیزونه لګولو نه ډډه وکړي او هغوی د خپل کار کولو ته پرېږدي. د ایچ آر سی پی یو پخواني مشر آی اے رحمان مشال ریډیو ته وویل حکومت د زده کوونکو او خبریالانو په حق لډېره سخته رویه خپل کړې ده. رسنۍ یو قسم لا د اعلانیا او غیر اعلانیا سنسرشپ سره مخ دي. خبریالان په ازادۍ سره د خپل رائے اظهار نشي کولای. رسنۍ لپاره په معاشي توګه هم مشکلات جوړ کړی شوی دي. تر څو چې د طالب علمانو خبره ده، نو هغوی سره هم ډېره ناانصافي روانه ده. د یونیورسيانو د زیاتره زده کوونکو عمرونه د 18 کالو نه زیات دي، نو حق یې جوړیږي چې زده کړو په ګډون په مختلفو معاملاتو ورسره مشوره وکړي شي. حکومت له سټوډنټس یونین بحالول پکار دي او د خپل دې حق لپاره چې کله د کونکو مظاهره وکړي، نو حکومت پر مقدمه جوړ کړي کم چې په هیڅ ډول صحیح ګام نه دی. کده طالب علمانو او خبریالانو حقونه تسلیم کړي شول، نو سره په ملک کې جمهوریت مضبوطه دلې شي. کيو خو د تیر څو کلونو راهسې د کونکو په پونتونونو کې د یونینو د بحالۍ غوښتنه کوي، نو بلخو خبریالان هم پر رسنیو د اعلانیا او غیر اعلانیا سنسرشپ پر ضد وخت په وخت مظاهره کوي. خو د تحریک انصاف حکومت بیا وایي نه صرف د زده کونکو د یونینو د بحالۍ په حق کې دي، بلکې په پاکستان کې رسنۍ هم آزادی دي او چې څه غواړي هغه لیکي او وایي. په سیمینار کې موجود پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال ویډیو ته وویل تر څو چې په آئین په مکمل توګه عمل ونه کړی شي، تر هغه وخت به دا مسلې په خپل ځای موجودی وي.
اصل واک چې د پاکستان کې د متفرقو قوتونو سره شته لري، دا چې څوک هغوی په اقرار کې راوړي، نو واک د هغوی سره وي. نو دا پاکستان کې یو لوی مشکل جوړ شوی دی. په سیمینار کې هم چې خبرې کېدې، نو خلکو دا تضادات په ګوته کړل چې په پاکستان کې آئین شته، په آئین باندې عمل نه کېږي. آئین کې چې کوم حقوق لیکل شوي دي هغه خلکو ته نه ورکول کېږي. پکار دا ده چې ملک کې یو جمهوري نظام دوباره ژوندي کولو لپاره مبارزه وشي. ادارې دې خپل آئینی حدودونه بهر نه وځي. دغه رنګه چې آئین کې کوم حقوق ورکول شوي دي هغې باندې پکار ده چې عمل درآمد وشي.
په سیمینار کې منظور کړی شوي قرارداد د لارې د سیاسي مشرولۍ نه غوښتنه وکړی شوه چې د پارلمان بالادستی د قانون حکمرانۍ او ولس د بنیادي ازادۍ او حقونو تحفظ یقیني جوړولو سره سره ملکی نظام دې د حکمنامو په ځای رایج قوانینو او آئینی اقدارو مطابق وچلوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کورمه کې تر سخت واورو او بارانونو وروسته روغتیایي محکمې د طبي پیښو مخه نیولو او غلطه په وخت د ناروغانو د علاج لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو پریکړه کړې. روغتیایي چارواکي وایي په سیمه کې د طبي پیښو د رامنځته کېدو امکان دی، نو په مختلفو ځایونو کې به روغتیایي کیمپونه لګول کېږي او غلطه په اسپتالونو کې عمله به تیاره ولاړوي. ځایي خلکو یې هرکلی کړی دی. طارق اورکزی رپورټ لري.
د کورمه روغتیایي چارواکی ډاکټر عنایت رحمان وایي د سیمې په هغو ځایونو کې چېرته د صحت په لړ کې سهولتونه نشته هغلته روغتیایي کیمپونه به لګوي چې پکې د خلکو وړیا درملنه به کېږي، او بله دا چې ډوګر هسپتال ته دوایانې ورلیږلو او مزید ډاکټرانو تعیناتي نه علاوه هغلته دوه امبولانس ګاډي به د بیړنیو حالاتو دپاره مستقل ولاړ وي.
راغیر لپاره موږ خپل کنټینجنسی پلان جوړ کړو چې ایمبولینس به اویلیبل وي، ډاکټر به اویلیبل وي، او په هغه کې به ضروري میډیسن یا هغه پلان موږ ډی سي سره او د ډایرکټر سره شیر کړو. په هغه کې موږ خپل علاقې چولي چې مخانه کې به یو پوینټ وي، یو به په ډوګر کې، یو به په ابراهیم زی کې، یو به مطلب را دی چې په علي زی کې،
بلخوا د شمکانی محمد عباس وای چې کدا سوشي نو ډیر خلک به ترې फायदा واخلي ځکه چې په ډیرو ځایونو کې هسپتالونه نشته، او چې په کم ځای کې هسپتال شته نو هغلته سہولتونه نشته، او زیاتوي چې په دغه صورتحال کې دوی مجبور اول چې نور ځایونو ته د علاج لپاره لاړ شي.
د حکومت خدای یو خدام دی متفخنه ځا سره کسو خو په دې کې څومره فیسیلیټیز دي صحت حواله سره ته غور کې موجود وي، ځکه په هغه علاقه کې ډېره اوره کېږي خلک ساده تر تلی نه شي، نو ډېر تکلیف دی هغه خلکو ته.
د تور نزون ملکی سخان اورکزی وای که دغه شان روغتیایي سہولتونه د الشوزو په سیمه کې هم ورکړل شو، نو ډیره به خوي ځکه چې یاد سیمه یو له هغو ده چې پکې خلک له سړه ډیر متاثره دي، او د هغوی لپاره هیڅ داسې روغتیایي سہولتونه نشته.
لکه په ډوګر کې فوټ واوروي هغه کې درې فوټ واوري، هغه داسې علاقه دی چې هغه کې بالکل هیڅ قسم ته ده، هغه یو میډیکل سٹور هم نشته دی. او کاغذ کې ولا کېږي دا ډیره ښه خبره یو خلکو ته بسنه
د ذکر دا چې په تیرو څو ورځو کې واورو ابرانونو د ملک مختلفې سیمې سختې ځپلې دي. که څه هم په کورما کې تر اوسه داسې بده پېښه مخې ته نه ده راغلې، خو د ملک په یو شمېر نورو سیمو کې د واورو ابرانونو له وجې تر نوي زیات تنه مړه شوي دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
سو کلونه تیر شول خو له خیبر ضلع نه بې کوره شوي خلک وایي حکومت یې لا هم د کورونو د زیان سروې یا اندازه نه ده لګولې. دوی د پېښور تر څنګ د پښتونخوا په نورو سیمو کې اوسېږي او غواړي چې کلي کور ته ستانه شي، خو د دوی په وینا هلته یې کورونه ویجاړ پراته دي. په زرګونو کسان د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال بې کوره شوي وو. حکومت د دوی کورونو او جایدادونو ته د رسېدلې زیان پوره کولو ژمنه کړې وه. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې دوی ګڼ شمېر خلکو ته د تاوان پیسې ور کړی دی. د فرهاد چینواری رپورټ اورو.
د خیبر قبایلی ضلع د باډي او تیرا هغه کډوال چې تر اوسه په پېښور او خوش سیمو کې د کرایه په کورونو کې ژوند کوي هلته تر هغې پورې نشي ستنېدی چې تر څو ورته د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه نه وي ورکړل شوې. دوی وایي که خپل ویجاړ شوي کورونه په خپله ورغوي نو بیا یې د ورانو شوو کورونو د بیا بحالۍ په سروې کې نه شاملوي، نو ځکه دې لپاره انتظار وباسي او په کار ده پاتې شوو موکي دغه سرویس زر مکمل شي. د باډي یو تن جعفر پردای مشال ریډیو ته وای
امو په خبر کې اوسې ګو لاس دوله شکول نه بڑا کې چرګی راګر کې اوسې ګو ملک دین خیل او موږ لا کورونا میرون دی سروي ولا روشي یو ځل غلی وو، خو موږ هم بس په مکبر خبر نشو په خبر کې اوسې ګو نو موږ پیسې نشو موږ غریبین په خبرو کې کریب کورنو کې اوسې ګو او موږ د مطالبه حکومت نه چې موږ کورونا سروي اوشي کای 15 ورځې کې سروي رونه واسطه کار موږ به شوق بندا ہو ہمو کلی ویرون دی وچ جوڑی کو جڑو دو واسم نہ شوق جوڑن کر نو بیا خو سروے کنے شو ملی
د بڑے تحصیل یو فال شانواز پر دوی پ زیاتر کلیو کی دغه سروے شوی خو بیا پ زنی کلیو کی تروسا نہ دا شوی
له ګوره ځکه به سلور کوله پوره شي چې راغلي یو خدا سرویس چې کوم او یو قبیله داسې نه شو ویلی چې هغه سروې مکمل ختم شوي وي او ټولې سرویس شوي نو خلک دا له پته مدي او په دا تمه د خلکو کلونه تیر شو ځینې خلک کوس پروت وي په پېښور کې په نورو علاقو کې یا د تیرو خلک په بوډا کې په نورو ځینو کې مشتري او سخت تکلیف سره او ستونزو سره مخ دي ځکه چې سرویس هغسې کېږي نه نو بیا چې کله د ځینو خلکو دا سرویس وشي نو دا سروې پیسې چې کوم دي دام زر نه ملوېږي چې دا ټیمونه د یو په ځای دوه او د دوه په ځای څلور او شپږ داسې لاسو لور سی په یو توصیل کې دا ټیمونه کور کوي او زر زر کوي نو امید شته چې دا به لګر ولنډ شي
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم خان پر دی وایي
بل داسې خلک دي چې اوسم مې دغ زوینه نه دي تلي په دا پېښور کې په دا کجوري کې اوسېږي په پردو کورونو کې اوسېږي او ولته دغې وجې نه چې پیسې ورسره شته نه او کور یې ویرون دی او د څلور لکه روپۍ چې چاله مېلو هم دي که نه هغه هم په خپل کور هغه شونتې نه دی جوړ کړی بس ټیک تو هغه په دومره لږ ډېر ګزوره به شوی وي خو کور پې باندې نه جوړېږي په چار لک روپۍ باندې
د خیبر قبایلي ضلع ډیپټي کمشنر په دفتر کې د خیبر د بیا بحالۍ پروګرام یو چارواکي سلمان خان خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ تر اوسه خواوشه 9200 کورنیو ته دغه مرستې ورکړي د مکمل وران شوي کور په سر 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور په سر 1,08,000 روپۍ ورکول کیږي نوموړي زیاته کړه چې دغه سروې دوام لري او چې کوم کلي ترې پاتې شوي هغه به هم پکې شامل کړي او یوازې هغو کسانو کورونه به پکې شاملوي چې څوک د سروې په مقرر ورځ د خپل ویجاړ شوی کور سره حاضر وی او ټول شرطونه پوره کا فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د خیبر پښتونخوا د مومندو کروندګر وای چې سخت کال پر وخت باندې زیات بارانونه او شوله خوشاله دي چې ښه فصلونه او حاصلات بولري دوی په عین حال کې شکایت وکړ چې د کروندو لپاره کیمیایي سرې ته ضرورت لري خو امنیتي ځواکونو پر هغې بندیز لګولې بلخوا له سیمې منتخب غړي وایي چې په دې اړه به له پوځي چارواکو سره خبرې کوي شانواز ترکزی اورو
د انبار اوسیدونکو احمد یار خان خپل للمه په باران کړي او سږ کال یې ټول غنم کرلې دي
ډېر ښایسته موسم باندې باران وشو ډېر زیات خوشحاله ټول قام ټول خلک اوس نه پسرلی شروع شو مونږ سنګر غرنه دی په دې باندې ډېره مزیدار واوره پرته ده په کیمون خو بې حسابه پرته ده دا واړ واړ هلکان دا اوس هم پسکوټر ولاړه پیل تا
ګلشاه صاحب د لکړ اوسیدونکو دی دی وای چې ساپو تحصیل کې ټول ځمکه هواره ده او د کروندو جوګه ده چې اوبه پیدا شي نو ډیر خو فصلونه کوي خپل اوبه خو نشته خو باران ته ناستې او سږ کال د باران سره سره په غرونو واورې هم شوي نو د دوی کروندې به ډېرې ښه وي خو د کیمیایي سرو د نشوالي او د حکومت لخوا د بندیز نه شکایت هم وکړو
دلته چې کومې سبزیانې کرل شوي دي غنمان کرل شوي دي وربشې کرل شوي دي نو هغه ډېر په وده کې شلو خو زموږ علاقه کې تکلیف دا دی دلته د سونا یوریا چې کومه خاورې دي او ځمکو ته ورکول کېږي او هغې سره فصلونه په وده کې کېږي هغه بالکل بندې دي علاقې ته حکومت دې بالکل پابندي لګولې ده د ملټري طرفه پابندي ده
نو د سرو د بندیز په اړه چې کوم مهال د کوزه محمدونه د صوبایي سملې د غړي نثار مومن سره خبرې وکړو نو ده وویل چې دا خبر به همنن د عسکري ځواکونو مشرانو سره کوي چې د کیمیایي سرو دپاره کومه لار جوړه کړي چې کروندګرو ته په میلاوېدو کې کوم مشکل نه وي
بارانونه وشو فصلونو ته د سرو ضرورت دی په دې دغه کې نو په دې وجه باندې ما نن ورځ هم دلته ده انشاءالله دا ستونزې به زه امید لرم چې دا ستونزې به زموږ ډېره کافي ده پورې حل شي اگر چې حل کېدل داسې په کاري چې مومنټ فری شي خو هغې لپاره به مالې ځلې کوو چې یو طریقه کار جوړ دی شي مشکل نه جوړه ده نو په هغې باندې اوس دوی سره مدارې
د مومندو یو تحصیل یې کول خپلې د نهرونو نه اوبه خو لري ولې نور د اوو تحصیلونو کروندګر د باران په اوبو غنم کری او سږ کال داسې په وخت او زیات باران او بیا په ځینو غرونو واورې هم شوي چې خلک پرې خوشحاله دي او وایي غله به یې سږ کال ډېره ښه کېږي شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د دې خپرونې په اخري شیبو کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا د پامیر ساحل نه واورو
په پاکستان کې د ورښتونو له وجې د وژل شوی شمیر 109 ته رسیدلی. د طبیعي ناورینونو د چارو ملي ادارې NDMA بیګا ویلي شپږ اویا کسان د هیواد تر واک لاندې د کشمیر په نیلم دره او دیرش په بلوچستان کې وژل شوي. په افغانستان کې د وروستۍ واورو او بارانونو له وجې څلوېښت کسان وژل شوي دي. قدرتي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت ویاند احمد تمیم عظیمي نن ویلي د ورښتونو له وجې شپېته کسان ژوبل دي او تر درې سوو زیات کورونه زیانمن شوي دي. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا ویلي په ځینو جرمونو کې د ولسمشر د سزاګانو د بخښلو آئینی واک له شریعت سره په ټکر کې دی. د شورا د څېړنو د څانګې مشر ډاکټر انعام الله خان نن سهار مشال راډیو ته وویل د پاکستان د اساسي قانون 15 ماده ولسمشر ته د هرې سزا د بخښلو واک ورکړی، خو شریعت د حدودو، قصاص او حقوق العباد په برخه کې دا اختیار نه ورکوي. د پاکستان ولسمشر او وفاقي حکومت د نظریاتي کونسل تازه څرګندونو په اړه لاسه نه دي ویلي. یو امریکایي وفاقي عدالت د پاکستان د اټومي او نورو وسلو پروګرامونو ته د سامانونو اخیستو لپاره د کمپنۍ یوې نړیوالې شبکې چلولو په شک 15 کسان په رسمي توګه تورن کړي دي. د عدلیه وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي چې عدالت دا اقدام د امریکا د ملي امنیت خوندیتوب د دوو قوانینو سرغړونې په غبرګون کې کړی. په بلوچستان کې د ګزړ مخنیوي اداره وایي د صوبې په وو ضلعو کې یې پرون واکسیني کمپین پیل کړی چې د اتوار پورې به روان وي او پکې به تر 15 لکھو زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. د روسیې واکمن ګوند د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین نومان میخایل میشوستین ته په لوی اکثریت رای ورکړی دي. متحده روسیې ګوند نن په ولسی جرګه کې تر رای اچونې مخکې ویلي ول چې په یو خوله د میشوستین ملاتړ کوي چې ولسمشر بیګا د وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف تر استعفا وروسته څوکۍ ته ونوماوه. پوتین پرون وروسته په کلنۍ وینا کې په اساسي قانون کې پراخو بدلونونو وړاندیز وکړ چې ښایي تر 2016 زیږیز کال وروسته د نوموړي واکمنۍ ته لار برابر کړي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښي شي وي. زه ملیحا میرزاده، پامیر ساحل او تکنیکی همکار اساق اميري درنه یو ځل باندې اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. خدای پامان.